السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري او زه نجیه صبایم. روانه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
تمه کې په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیل ولایتونو کې د تاریخولي کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. د ترکیه ولسمشر وایي چې د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې اونۍ د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. تمه کې په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینیپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ځانګړي کمیسون به د دغو مراسمو د وخت او ځای په اړه فیصله وکړي.
په نږدې ورځو کې د لوړ مراسم تر سره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپل باندې کمیسون رسمي اعلان وکړي. نن لومړی جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به له تاسو سره جزئیات شریک کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون تیره سیشن به اعلان وکړ چې د دولت جوړونکي ډلې مشر محمد اشرف غنی د 5.4% رایو په خپلولو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکی دی. د کمیسون په حواله د ثبات او همپالنې د ډلې مشر عبدالله د 9.25% رایو په ګټولو سره په دویم کتار کې راغلی، خو عبدالله د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې او ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیل ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. دغه حرکت وایي چې ملاتړو یې په هرات، هلمند، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ، کابل، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او خوست کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په دې اړه رسنیو ته په یوه ویډیو پیغام کې وویل
د لاریونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړي چې لدیغې پروسې څخه جدي ساتنه وکړي. همدارازې د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړي چې وخت را رسیدلی دی چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي کمش په دایمي اوربان واړوي.
د امریکا وسله والو طالبانو د پریکړې پر اساس له تېرې شنبې تر راتلونکې شنبې پورې تاوتریخوالی تر ډېره حده کمیږي. د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ د وسله والو طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل سوې چې ثابته کړي د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېرې اونۍ وویل که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه، د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د شمالي مقدونیا پولیسو په یو بارړون کې موټر کې د افغانانو په ګډون 40 پناهغښتون کې موندلې دي. راپورونه وایي چې دغه پناهغښتون کې وړه مشپه د بلغاریا او یونان په سرحدي سیمو کې پولیسو ته په لاس ورغلي. دغه پناهغښتونکو کې د افغانانو ترڅنګ د عراق او پاکستان اتباع هم شامل دي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ شول سوی دی. د شمالي مقدونیا چارواکي وایي دغه کسان له یونان څخه د دوی خاورې ته ورغلي وو او بیرته به یونان ته سپارل کیږي. په ایران کې خلک د تېرې جمعې د پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. اټکل کېږي چې په دغو ټاکنو کې به محافظه کار او افراطي کاندیدان تر ډېره ګټون کوي. په دغو ټاکنو کې د خلکو ګډون په بېساري ډول کم شول سوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ټاکنې د شرم وړ بللې دي. د ایران د ټاکنو کمیسون پرون وخت اعلان وکړ چې د رای ورکولو د 208 انتخاباتي محلونو له ډلې یې د 2 هغو رایې شمېرلې دي. د دغه کمیسون ویان اسماعیل موسوي ویلي دوی هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه نتیجه اعلان کړي. په هغو ټاکنیزو حوزو کې به د اپریل میاشتې په منځ کې دویم ځلې ټاکنې کېږي چې کاندیدانو پکې د 1400 رایو 40% نه دي خپلې کړي. د ایران کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محمد باقر قالیباف مشري محافظه کار کاندیدان په پارلمان کې د تهران د څوکیو په خپلولو کې مخکې دي. تهران په پارلمان کې 10 سیټونه لري. د ترکیه ولسمشر وایي د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې میاشت په یوه سرمشریزه کې وګوري. د دې سرمشریزه هدف په سوریه او د یاغانو تر ولکې لاندې ادلب کې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه ده. رجب طیب اردوغان د اعلان پرون وکړ او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د مارچ پر 15 په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې ځواکونه د ادلب په شاوخوا کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پراته دي. تر اوسه کرملین په دې غونډه کې د پوتین د ګډون خبر نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د جرمني د ستر اعظم انګلا میرکل دفتر 2 ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جګړې د سمدستي پای ته رسېدو او د اړو انسانانو د بشر دوستانه لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغې ویلي چې په پام کې لري له اردوغان او پوتین سره د دې تاوتریخوالي د مخنیوي په نیت وګوري. د سوریه له ادلب څخه نږدې 1 میلیون کسان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځای کېدو ته مجبوره سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیڅ داسې استخباراتي معلومات نه ګوري چې ثابت کړي روسیه د ډونالد ټرمپ د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې مرسته کوي. رابرت اوبراین د خبرې وروسته تر دې وکړي چې ځینو رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس د استازو جرګې غړو ته ویلي چې مسکو د ډونالد ټرمپ او د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید برني سندرز د بیا ټاکل کېدو کمپاین ته هڅې ګړندۍ کړي دي. برني سندرز هم د راپورونو رد کړي او روسیې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا له ټاکنو د ځان لرې وساتي. ښاغلي سندرز پرون په کالیفورنیا کې د دې موضوع په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په خطاب
خاغلی پوتین یو او باشا او مستبد دی. دی ښایي د ډونالد ټرمپ دوست وي خو زما دوست نه دی. اجازه راکړئ خاغلی پوتین ته ووایم د امریکا وګړي که جمهوریت غوښتونکي دي که یا ډیموکراتان یا هم خپلواک شخصیتونه دي، زموږ په انتخاباتو کې د روسیه او نورو هیوادونو له لاسوهنې پوزې ته راغلي او ستړي دي. استخباراتي کړیو په دې اړه واضح ویلي دا که ټرمپ تاییدوي یا نه، روسانو زموږ د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. استخباراتي ادارو موږ ته ویلي وو چې دوی اوس هم په دې کمپاین کې لاسوهنه کوي، دغه اوس په 2016 میلادي کال کې.
ډونالد ټرمپ هم د استخباراتي ادارو وروستی راپور په غوسې سره غندلې او په کانګرس کې د ډیموکراتانو بله پوچه حادثه بللې ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دلو یو مهربان الله پنامه د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو سلامونه میومنه. هیله مندیم روغ جوړ خوشاله رمو اوسې تل په سیر بیا هم د یک شنبه په ورځ د